نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو، رحمت الله افغان د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د یونسکو سازمان خبریالانو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو معین فاضل سنچرکی د چنګاښ د میاشتې په شلمه نیټه د یونسکو سازمان له جګپوړي سلاکار ریکارډو کریسی سره وکتل. د بختر اژانس د خبر له مخې د یونسکو سازمان سلاکار په دې کتنه کې د افغان دولتي او خصوصي رسنیو د کارکوونکو د ظرفیت د لوړولو په خاطر په مرکز او ولایتونو کې د خبریالۍ د روزنیز پروګرامونو خبره هم وکړه. ښاغلی سنچرکی د یونسکو سازمان د اقدام واستای او د هیواد د رسنیو کارکوونکو ته د روزنیزو دورو جوړول د هغوی د مسلکي پوهې د کچې د لوړولو په برخه کې ارزښتناک اقدام وباله. په پکتیا ولایت کې د دوست هیواد هندوستان په مالی لګښت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل سوه. د پکتیا د والي شمیم خان په وینا په پکتیا کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست اوسنۍ ودانۍ په کرایه اخیستل سوې ده او له همدې امله اړتیا ده چې د دغه ریاست لپاره اداري ودانۍ جوړه سي. دغه ودانۍ چې درې درس اداري خونې، روزنیز هال، کتابتون، ګالري، د غونډو یو تالار، یو اشپزخانه او نورې ضروري خونې به ولري. د 2.5 میلیونه افغانیو په لګښت په تجربه ځمکه که دیو کال پا موده که جوریگی. له چین سره د چینایي ژبې د بورسونو او د انسټیټیوټونو د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک سو. په چین کې د افغانستان سفیر جنان موسازی په وینا د دې تفاهم لیک له مخې به په افغانستان کې د چینایي ژبې د مسلکي ښوونکو د روزنې او د هرات او بلخ په دولتي پوهنتونونو کې د انسټیټیوټونو د جوړولو په برخه کې د چین دولت مرسته کوي او هر کال به افغان زده کوونکو ته 50 تحصیلي بورسونه ورکوي. افغان زده کوونکي به په چین کې د چینایي ژبې او تدریسي میتودونو په برخه کې زده کړې وکړي او د تعلیمي دورې تر بشپړېدو وروسته به په افغانستان کې د چینایي ژبې د ښوونکو په توګه دندې ترسره کوي. د چین دولت په پام کې لري چې په راتلونکي کې په کابل، بلخ او هرات سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم انسټیټیوټونه جوړ کړي.
پیغلوټي اسمین چې 12 کاله عمر لري، هر ورځ له سهار تر ماښامه د کابل ښار په واټونو کې دلته او هلته له وړوکي دبلې سره ولاړوي او ژاولې خرڅوي. دا په اونۍ کې یوازې 2 ورځې دومره وخت مومي چې د گیتار د زده کړې ټولګي ته ورشي او د دې تاریالې په شرنګ کې د ستړي روزګار ستړیا د څو ساعتونو په مخه له اوږو واخلي. د دې پیغلوټې د ورځني ژوند لنډه جلوه زموږ همکار سباون کاکړ راخیستې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د یاسمین ورځنی ژوند د ژاولو په پلورلو پیلېږي. دا یو لس کلنه انجلی د یوې 15 کسیزه کورنۍ د نفخې برابرونکې هم ده. یاسمین اونۍ کې یوازې 2 ورځې فرصت پیدا کوي تر څو د ژوند ناخوالو، ستونزو او کړاوونو د یوې لنډې مودې لپاره له یاد یوسي.
ما گیتار بسیار زرق زیاد دارم و گیتار بسیار خوش دارم. وقتی تا گیتار یاد گرفتم می خواهیم با طفلا گیتاری باید بتم و استاز گیتار شد.
د گیتار د زده کړې دغه مرکز د یو مشهور امریکایي لانی کوردو لالوري په کابل کې جوړ شوی. د دغه امریکایي هنرمند زده کوونکي ټولې هغه انجونې دي چې په ښار کې کار کوي. لانی کوردو لا هیله مند دی چې دغه انجونې د گیتار په غږولو حداقل د یوې مودې لپاره د ژوند ناخوالې هیرې کړي او ممکن په راتلونکي دا کار دوی ته د پیسو د پیدا کولو په یو منبع بدل شي.
کله چې دغه ماشومان ډیر زده کړه وکړي نور ته هم روزنه ورکوي. په هغه وخت کې موږ د یو ښوونکي په صفت نیسو ماش ورکو. تقریبا شپږ میاشتې وروسته کولی شي په کافي اندازه پیسې ترلاسه کړي او په مټې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي، د کورنو کرایه ورکړي او ډوډۍ پرې واخلي.
د یاسمین لپاره د ګیتار راول او دغه ځای ته راتګ یو ښه بوختیا ده. هغې دلته خپل د راتلونکي فکر هم کړی. خود غوهیلو تا تر رسیدو د یاسمین هر ورځ د کابل شهر په واټونو کې په دې پښتنه پیلېږي.
سجاق مې خري کوکو سجاق مې خري.
په خوست کې د فرنګي فعالیتونو لمن پراخه شوې ده. د دې ولایت فرنګیان وایي دوی اوس په مختلفو ولسوالیو کې منظمې غونډې لري. پر شعر و شاعري سربیره پر نورو ګڼو مسایلو هم ځوانان بحثونه کوي او نن سبا د تیاتر او سینما برخې ته توجه ډیره شوې ده. نور الله خوست از موږ همکار نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د بیلابیلو علمی او ادبی بنسټونو غړي وایي چې په یاد ولایت کې د علمی او ادبی هڅو ترڅنګ د فرهنګي ډګر په نورو برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د خوست فرهنګیان زیاتوي پخوا د ادب په برخه کې شعر ته توجه کېده او د ادبي دستورو په نوم یوازې په لویو او وړو مشاعرو کې راغونډېدل، خو اوس دا ساحه پراخه شوې ده. د خوست یو تن مدني فعال مرجان حسان آزادۍ راډیو ته وایي
په خوست کې فرهنګي هڅې ډېرې په شعر باندې اوس متمرکزې نه دي. پخوا به فقط شعر و، اوس په نثر برخه کې هم ډېر زیات کار روان دی. په تیوریکي لحاظ د ادبیاتو روح ته خلک ورخبر شوي دي او دلته ډېرې معیاري غونډې کېږي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون استاد رفیق جنبش هم د یاد ولایت په فرهنګي هڅو کې د پرمختګونو خبره کوي او زیاتوي چې دا ناستې کلیوي خوا د ځوانانو د ملي شعور په غوړېدا کې اغېزمنې دي. بل لوري ته د لرو پرتو سیمو ځوانان د فرهنګ، مدنیت او مډرنتوب له مسایلو هم معلومات ترلاسه کوي.
نه یوازې دا چې په دې غونډو کې پر شعر باندې خبرې کیږي، بلکې د علمیت له نړۍ نه هم په دې غونډو کې خبرې کیږي. یو ډول فکر ورسره پیدا کیږي او د دوی ځوانانو د ملي شعور او وطني شعور په غوړېدا کې داسې فعالیتونه، داسې ناستې موثرې او ګټورې تمام.
تیاتر او سینما د فرهنګ یوه مهمه برخه ده چې خوست هم په دې برخو کې اوږده مخینه لري. لسیز وړاندې د خوست د ښوونځیو زده کوونکو د سټیج ډرامې کولې او د ټولنې هغه ناخوالی او نادودي به یې د تمثیل له لارې خودي. د خوزینو لوبغاړو د افغان فلم غړیتوب لاره او په یو شمېر هنري او رزمي فلمونو کې لوبیدل او اوس هم له هماغو فعالیتونو څخه په اغېز په خوست کې د ډرامو ترڅنګ یو شمېر فلمونه ریکارډ کیږي. د خوست تیاتر مشر سلطان محمود خیرخوا وایي
د تیاتر او سینما برخې ممثلین چې دي په ولس کې خزای لري، ولس ډیر خوښوي. په هر موبایل کې به د دوی تمثیلي ټوټه وګوري، لیدونکي لري، اوریدونکي لري. څو فستیوالونو ته ولاړو، کندوز ته مو سفر لرلو، ننګرهار ته مو سفر لرلو، کابل ته مو سفر لرلو، دریم مقام وګټله، دویم وګټله، د اول مقام راوړی دی د افغانستان په سطح. کچیر دې برخه ته زیات توجه وشي، دا به ډېر ښه خبره وي، د تیاتر او سینما برخه به لا پیاوړې شي.
شاعر او مدني فعال خلیل جان ګربزوال د خوست مرکز، لکن، اسماعیل خیل مندوزی، باک، صبری، نادرشاه کوټ او ګربز هغه ولسوالۍ بولي چې د ځوانانو اوسمهال فرهنګي هڅې او ناستې پکې څه ناڅه منظمې او له لاسته راوړنو ډکې دي.
فرهنګیان په خپل ملي لګښت باندې مزل کوي تر څو یوې ولسوالۍ ته لاړ شي، د ستونزو څخه، د مشکلاتو څخه، د خلکو د کلتور او عنعناتو نه ځان خبر کړي، سو یو تصمیم ونیسي هغه ستونزه چې په خوست کې شتون لري دی په اتفاق او اتحاد سره له منځه یوسي.
بلخوا د خوست دیوالي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د علمي او معلوماتي کتابونو تالیف او خپرېدل، د شعر، هنر، موسیقي او لاسي صنعت په برخو کې پرمختګونه او په ټوله کې فرهنګي هڅې او فعالیتونه په ملي کچه د خوست د مطرح کېدو اساسي لاملونه دي. مبارز صدران زیاتوي د خوست ولایتي اداره د فرهنګ د ډګر د پرمختګونو پر مثبتو اغیزو باور لري او دې برخې لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه جوړ کړي چې د امکاناتو په چوکاټ کې یو په بل پسې عملي کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اسماعیل لاروی شاعر او لیکوال دی. دی دا مهال په پکتیا پوهنتون کې د استاد په حیث دنده ترسره کوي. تر دې دمه یې ګڼ آثار لیکلي دي. په دې وروستو کې د ادری په نوم د ښځو ستونزې په شعر او نظم کې راخیستي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د پکتیا ولایت په شاعرانو او لیکوالانو کې کم داسې خلک پیدا کیږي چې ټول منلي وي. د دې سرلارای اسماعیل لاروی دی. اسماعیل لاروی مون نن په ادبی رادیوي مجله کې درته ملم کړی. د تر دې مهاله ګڼ نثری او شعری کتابونه لري. په دې ټولو نسی کېدلې مونږ په دې یو ځانګړې مرکه کې بحث وکړو، ولې په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم د سر په بیلابیلو برخو بحث کوو، خو لومړی به د شاعرین را پیل کو چې تر کوم ځای رسیږو. لاروی صاحب په خبرونه کې خره غلاس درته وایو.
مننه تپان صاحب، تا اوریدونکو او د ازادي رادیو کارمندانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
لاروی صاحب، هغه مهال چې تاسو شاعري پیل کړه، لې غزې راته وایي، څوم کال وو، څنګه د شاعري پیل کړه او زده کړې دي څومره دي؟
شاعري خو مو نږدې اته نه کال کېږي چې شعر لیکو او علاقه مو ډېر پخوانه ور سره. د اکثر شاعرانو زده پښتنه کېږي، دوی وایي چې د شعر مینه له ماشوم توبه راهسی ور سره نو موږ هم مینه له ماشوم توبه راهسی وا او شاعری تر لنه کار کیږي چې شعر لیکو او زده کړې مې د سهه کوالي لیسې نه فارغ یم چې په زرمت کې ده او همدا ډول د پکتیا پوهنتون زیارت پوهنځي ځنګلات او طبیعي منابعو ډپارټمنټ نه مې لیسانس زده کړې کړې دي او اوس په همدې پوهنتون کې په همدې ډپارټمنټ کې د استادۍ دنده پر مخ وړو.
لاروی صاحب په شاعری راته وغږیږئ، کله داسې لومړنۍ شاعری کوله اوسنۍ شاعری کوي، کوم توپیرونه دې پکې پیدا کړي پخپله؟
زه خو د په معنایز لحاظ باندې او همدا ډول په جوړښت پر اساس باندې په دواړو کې تغیرات راغلي دي. لومړنۍ شاعری چې ګورم او اوسنۍ شاعری چې ګورم ډېر توپیر پکې راغلی دی، هم د معنی لاړخه او هم د جوړښت لاړخه. مثلا مخکې مو یوازې په غزل کې شاعری کوله، خو اوس آزاد نظمونه او همدا ډول قافیوار نظمونه هم لیکو او سلوریزې مې هم ځینې لیکلي دي او همدا ډول د غزل فورم کې هم شاعری کړې ده. او د معنا په لحاظ باندې هم زیات توپیرونه په خپل شاعری کې زه ګورم. یو خدا چې موږ مخکې د هغه ظاهري او هغه څه چې د پیو اصطلاح باندې د شعرو د چکچکو شاعري وه یا د شعرو د چکچکو مضامین او مفاهیم لرل، همدې ته موږ هم ترجیح ورکوله. خو د کم وخت په تېرېدو سره زه په دې وپوهېدم چې دا شاعري کم مهاله ده او دا شاعري د رښتینی ادب دې ته موږ نه شو ویلی. نو هغه ما خپله شاعري کې همدې برخې ته متوجه شوی یم چې تغیر پکې راغلی.
د پخوانۍ او اوسنۍ شاعري ترمنځ د توپیر د پاره یو څو پخواني بیتونه که درته یاد دي او یو څو نوي
بیتونه؟ خو مخکنی او پخوانی نه پوهېږم چې دا راته یاد به نه وي، خو اوسنی به ځینې که غزل مې پیدا کړه درته وبه وایم. او د هغې نه وړاندې که یو نظم درته وایم څنګه دا غزل چې را پیدا کوم تر څو به دا یو نظم به ووایم. موږ له خپله خدایه څومره لرې راغلوم، موږ خو وایو چې روان یو د رب لور ته، خو تیر شوي یو پخوا د رب له درام، آن لا هغه وخت چې موږ انسانانو په سکون او په رڼا کې به روانو. نو ملګرو شاته وګورئ چې موږ څومره لرې یو راغلي له خپل خدایه، ګمراهۍ کې په غرور او په نفرت کې فاصلې مو څومره تی دي تر دې ځایه. ترکستان ته چې وتللي هغه لار هم موده کېږي چې له موږ ورکه شوې، اوس نو شاته یو ځل وګورئ چې موږ څومره لرې یو راغلي له خپل خدایه، فاصلې مو څومره تی دي تر دې ځایه. زه پوهیږم چې لاره نوره نشته، او چې موږ یو راغلي تر کوم ځایه، ګمان نشي چې ترې لاړ شو بیا تر خدایه. دا چې موږ پکې ځو داسې وطن دی چې هر شی زموږ ذهن کې دښمن دی، آن لا خپل ملګري هم له موږ هیر دي، ډیر مو دلته د نفرت له تیغه تیر دي. دې وطن کې راخوره ابدي شپه ده، دلته مسخه جهالت هره څیره ده، ګمان نه کیږي چې لاړ شو تر خپل خدایه، موږ راغلي یو تر داسې یو ځایه.
لاروی صاحب، تاسې مانیز حالت یاد که په شاعری کې خلک جوړښتونو مانیز حالت ته څومره ګوري یا څومره پام کوي، او ته په خپله ولې مانیز حالت ته متوجه شوی؟
شعر کې خو که موږ معنا ته ونه ګورو، که چیرته د شعر موسیقیت ته ونه ګورو، جوړښت ته ونه ګورو، دا ټول ارکان کوم چې د شعر لپاره لازمی دي، د شعر لپاره لازم ارکان ته که چیرته متوجه نه شو او دا ټول ارکان پکې په سم ډول مراد نه شي، نو هغه شعر نیمګړی ده. مثلا که چیرته موسیقي یو شعر وباسي او شعر موسیقي ونه لري، نو دا شعر موږ شعر نه شو ورته ویلی، هسې نثري خبرې به بولو. او که همدا ډول چیرې مفاهیم پکې مراد نه شي، مضمون ونه لري، نوی مضمون پکې موجود نه وي، بیا هم زموږ شعر نیمګړی ده.
تاسې یو غزل راته ووایي یا یو نظم.
دا یو غزل ده: عجیبه نه ده چې لاړو له ذهنونو، عجیبه نه ده چې لاړو له ذهنونو، چا لیکلي و موږ هم پر کنګلونو، حرارت د عشق محسور پکې نه کړ سرد مهری وا زندگی د کتابونو تقاضی راغلی د نوی د دننو سړکی وکړې په خوانی او پر هرونو زندگی وا حدیره د ارمانونو دا لیکلی په لوحو د قبرونو لیونی او لدرک پورته تزادونو ژوند را ساتي د زکومل جامونو سرودونه ازادۍ غږوي چاتم کانکړی او شرنګا د زنجیرونو پښتني قبیله لا هم بکری دی محرومی چرته روان نقابونو غمخوری ته نشته لار د عالمونو مکتابیږو لاروی اتر نمونو
لاروی سب تاسې ډیره شاعری کړې ده د سرتیری د پارم ځنګړې شاعری هم کړې د سرتیری ځنګړې نظمونه هم چاپ کړي د سرتیری یا د دهکان د پارک تاسې شي لیکل ولیم لیکل هدب چې شاید تا ویلې زې شاعری دی پر ادب لره مغه ادب کرا ته روښانه
د سرتیری هم زموږ په ټولنه کې یو داسې محرومه طبقه ده داسې یو قربانی شوې طبقه ده چې هغه په کوم پاک نیت په کوم اخلاص باندې چې جنگیږي همغه اخلاص همدې سالار او همدې کومندان او همدې هغه پکې وژلی ده ما د سرتیری او کوم ژوند چې ده د کوم روحیات چې دي د دې لپاره مې وړه د نظمونه ټولګه بېله کړې وه چې ټول د سرتیری ژوند پکې راغلی و د سرتیری لیوالتیا له خپل وطن سره د سرتیری انساني مینه هغه عاطفه د خپل اولادونو سره علاقه هغه د ژوند او مرګ دا ټولې کیسې پکې راغلی وي او همدا ډول دهکان هم زموږ هغه یا غریبکار او مزدوره طبقه هم زموږ هغه طبقه ده چې ډیر ځورېږي ډیر دردېدلې دي او د ټولنې دپاره زیاته قرباني ورکوي خو دغه غریبکاره یا مزدوره طبقه زموږ له صحنې نه وتلې ده او دې ته په درنه سترګه نه کتل کیږي همدا اوس زموږ یو بله محرومه طبقه چې ډیر خبرې هم په دې شوې دي خو بیا هم محرومه ده او دا طبقه په داسې عاطفي انداز باندې د دې ژوند نه ده بیان شوی چې هغه ښځینه دي دې ته هم ما زیات نظمونه لیکلي دي او د دې نظمونو نه مې هم زما هدف دا ده چې زموږ له خپلې خور خپلې مور خپلې مېرمنې خپلې وریندارې او هرې ښځې سره مینه پیدا شي او کوم ژوند چې موږ د دوی لپاره غوره کړی دا له دې حالت راووزو دا د جهالت د نفرت د کینې ژوند له دې نه موږ راووزو او هغه واقعي ژوند چې یو انسان لري یو انسان ته پکار ده همدغه ژوند ته راوګرځو او ښځې ته هم هغه خپل حقوق ورکړو او دا حقونه ور په ځای کړو
د هدف په اړه راته ووایي او یو نظم درناورو ځکه زموږ وخت کم دی او ستا په شاعري ډېرې خبرې کول پکار دي یا ډېرې خبرې ستا سره په شاعري وکړو بیا په بل مرکه کې کو خو دا ځل د ښځې په اړه نظم راته وایي هر څه ستا خوښي هغه راته ووایي او هدف دې راته روښانه کړي د شاعري په اړه ستاسې ویلې معنیز حالت ته لاړ
او همدغه د ښځو لپاره چې کوم شاعري ما بېله کړې ده د کفرستان په نوم باندې په واقعیت کې هم په افغانستان کې د ښځو ژوند د هدیرې یو ژوند ده په قبر کې یو ژوند ده د دوی ټولې چیغې تربت دي د دوی ټول فریادونه تربت دي او په هیڅ وخت کې زموږ مور و خور هغه خپل واقعي غوښتنه نه ده کړې او د دوی خپل ارمانونه نه دي پوره شوي حتی هغه اسلامي حقوق چې میراث ته د دوی شرعي مهر ده دا موږ نه دي ورکړي نو په دې ټولنه کې د ښځو ژوند ډېر بد ده په ډېر بد حالت کې د دې بد حالت نه د راوتلو لپاره چې د خلکو په ذهن کې یوه عاطفه وزېږېږي خلک یو څه عاطفي شي او له خپلې همدغې نیمایي ټولنې سره یې چلند انساني شي په دې اړه ما شاعري کړې ده او هم همدا ده نو یو لنډ نظم به ووایم چې د کبرستان لومړی نظم ده لومړی شپه مې د انسان په نوم شروع کړه توره شپه مې را نازله په تندې دام مور مې ژاړي او د پلار غصه مې حکه مور مې کړې نن څه بل شان ته به دیدام لومړی شپه مې د خپل کور لپاره غم شوه چې د ښځې پالل دلته لوی غضب وي د لوی شرم او د کرکې وجه زه شوم زما کور بلانتی په دې سبب وي لومړی شپه ده او د قبر عذاب داسې په زانګو کې مې د خپل ژوند واهمه ده مور مې ژاړي او د پلار غصه مې حکه دا یې پیل ژوند غمګینه ډرامه ده دا یې پیل ژوند غمګینه ډرامه ده.
ډیره مننه لاروی صاحب له دې نه سي ازادي راډیو ته د وخت ورک. مونږ تا نه بیا مننه کوو دا تمه لرو سي په راتلونکي کې هم د ازادي راډیو په ادبي راډیو مجلو کې تا سره بحثونه وکړو او د تا په نثري او شعري کتابونو بشپړ مفصل خبرې وکړو.
تپه نشنه لته هم مننه او له ازادي راډیو اوریدونکو او کارمندانو هم ډیره مننه.
ازادي راډیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی وږمه سټوډیو ته راغلی او د کوم پاچا نقل ور سره دی. دا وایي دا د داسې پاچا نقل دی چې لورې د لښکرو مشري کوله. راځئ ورته غوږ بشو او وابورو چې د پاچا لور ته د لښکر مشري څنګه ور لغاړې شوې وه.
په تیرو زمانو کې یو پاچا و چې دوی ښکلې لوڼې لرلې. زوی یې نه و. مشره لورې اسانتینا نومېده او کشرې فنتا چیرو. پاچا چې تل به ناروغه و ډېر ژر په قهر کېده. کره ورځ به یې د کوټې ور پورې و، یوازې به ناست و. د درې چوکۍ لرلې، شنه، توره او سره. هر سهار چې به لوړې سلام ته ورتلې، اول به یې چوکیو ته کتل. پښنی چوکۍ باندې د پاچا ناستې دا کودل چې چاري سم روانې دي. په تور چوکۍ ناسته د مارګ د پیخې او پسری باندې ناستې د جګړې معنی لرله. یو ورځ چې شاهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلی او هغه پسره چوکۍ باندې ناست ولید، مشرې ورته وویل: پلاره، خیر خو به وي؟ څه پیښ شوې دي؟ پاچا ځواب ورکړ: گاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، کوسه د نور کله غندې ناروغ یم، او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قومندان یې کړم. نه پوهیږم د لښکرو قومنده مې چاته وسپارم. مشره یې ورته وویل: پلاره، زه به ستا د عسکرو قومندانه شم. زه چې ستا د ټول کور او دربار چارې سنبالوم، ستا د لښکرو مشري به ولې ونه شم کړی. پاچا وویل: ته کم عقله یې، د لښکرو مشري د ښځو کار نه دی. اسانتینا ټینګار وکړ او ویې ویل: خیر دی پلاره، تو خو می یو ځل امتحان کړه. پلار یې راضی شو، خو شرط یې ورباندې کې خو چې د لښکرو د مشري په وخت به د ښځو کارونه او خویونه بیخي هیروي. پاچا دا هم ورته وویل چې کدی د ښځو غاړه وکړه، سمدستي به لښکر پرېږدي، کور ته بستنېږي. آسانتینا شرط ومانو او پاچا خپل یبا اعتباری سړی تونینو ته امر وکړ چې لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو کای هغه کله هم ولید چې د خزو چاري کوي، سمدستي کور ته ستنه کړي. شاهزادګۍ چې وریښمینه شاهانه جامې اغوستی وي، په یو اڑخیز سین باندې کېناسته. داسې چې دواړه پخې ولور ته وزړولې او جګړې ته روانه شوه. د پاچا د اعتباری سړی آسیې څنګ ته ځغلېده. لخه مزل وروسته د کڑکو یو ځنګل ته ورسېدل. شاهزادګۍ وویل: څومره لوی ځنګل دی، کم کور دلته نږدې وی، د څرخی لرګي خو به مو ښه پریمانه وو. د پاچا اعتباری سړی تونینو ورباندې چیغه کړه: ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې کله هر خزینه خوی یا خبره وکړه، بیرته دې واستوم. تا هم دا اوس د خزو د کار د څرخی خبره وکړه، او زه مجبور یم چې کور ته دستانه کړم. دوی د اسونو مخونه را واړول او ټول لښکر بیرته را پڅټ شو. د مشر شاهزادګۍ لستانې د وروسته کشر شاهزادګۍ پلار ته ورغله. ورته وی ویل: صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنگ کې د پوز قومندانی په غاړه واخلم. پلار یې ورباندې چیغه کړه: نه نه، زر ځله نه، ته لا ډېره وړه یې، ستا مشره خور چې پاتې راغله، ته به څنګه بریالی شي. کشره یې لورو پلار ته وویل: پلاره، څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه. زه قول درکوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته ناراضه شي. پاچا راضی شو او فنتا چیرو د جنګیالیو غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خول یې په سر کړ، توره او دوی تومانچې را واخیستې او په آس باندې په تراټ روانه شوه. تونی نوی څنګه ته پخپل اسروان وو او نور لهکر ور پسې وو. دوی چې د کڑکو زنګل ته ورسېدل تونینو غوګونه څکړل چې شاهزادګۍ ته دلته د خزو د ژوند خبرې ور یادې نشي. خو له زنګل پورې وتل مګر له شاهزادګۍ داسې خبره و نه ورېده چې د خزو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لهکر سرحد ته ورسېد. شاهزادګۍ وویل د جګړې تر پیلولو د مخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی و، د چې څنګه په فانتا سترګې ولګېدې په زړه کې ورتېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل د دومره لوی لهکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی. فانتا ورته وویل زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی د پوځ ټول اختیار ما ته راسپارلی دی. کنجکاو شوی پاچا فانتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د روغې جوړې لارې ولټوي. فانتا ورسره ومنله. زلمی پاچا خپلې مور ته ورغی. ورته ویې ویل مورې ما د دښمن د قواوو قومندان راسره راوستی دی، زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نري آواز ته ګورم نارینه نه راته ښکاري. مور یې ورته وویل وسله کوټ ته یې بوزه، که په رښتیا ښځه وي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فانتا وسله کوټ ته بوتله. فانتا په دیوال زوړنده تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګوتو کې یې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فانتا تومانچې او توپکونه هم په دقت وکتل، په لاس کې یې ونیول، منځ یې ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ولویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی. ویې ویل مورې میلمه خو له وسلو سره داسې بوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کیدای شي نه د نارینه وو. مور یې ورته وویل باغ ته یې بوزه، که ښځه وي نو ګلاب یا چوڼیا ګل به راوشکوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کیږدي. پاچا او فانتا د باغ نندارې ته لاړل. شاهزادګۍ په داسې حال کې چې له زلمی پاچا سره یې د جګړې په مسله خبرې کولې یو یا سمن ګل راوشکاوه، بوی کړ او د غوږ شاته یې کیښود. زلمی پاچا ډیر پریشانه مور ته ورغی. ورته ویې ویل میلمه هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي، مګر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده. د دې تکې تورې سترګې او پوست آواز د نارینه و نه دی، دا ښځه ده. د پاچا مور پوه شوه چې زوی یې مین دی، نو ورته ویې ویل د ماښامنۍ په وخت کې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ما ته یې کړه پوه شه چې ښځه ده، او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ما ته یې کړه پوه شه چې نارینه دی. د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و. فانتا د نارینه و غوندې ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه، خو د زلمی پاچا زړه ورنه صبر نه شو. مور ته ورغی او ورته ویې ویل دا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه و نه دی، زما یقین نه راځي چې نارینه دی بی. مور یې ورته وویل د دې لپاره چې یقین دې راشي وروسته امتحان ورنه واخله. ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولامبو، کنجلۍ وي خامخا به درته ووایي چې نه. زلمی پاچا فانتا ته د لامبو وویل او فانتا ځواب ورکړ ولې نه، زما لامبو ډیره خوښیږي خو اوس نه وخت دی، سبا سهار به ولامبو. دغه وخت فانتا له ځانه سره راوستي سړي تونی توته په ګوخه کې وویل چې اوس له ماڼۍ ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې پاچاهي مهر ورباندې وي. په لیک کې به لیکلي وي چې ګرانه زویه فانتا چیرو، زه د مارګ په بستر پروت يم او غواړم تر مارګ د مخه یو ځل تا ووینم. په سبا سهار فنتا او پاچا د باغ ډنډ ته لاړل. پاچا جامې وېستلې او اوبو ته ورټوب کړل او له فنتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي. فنتا ورته وویل، لږ راته صبر وکړه، له ډېره لرې د آس د پښو دربې اورم، بیخي خوله خوله یم، خدای دې خیر پېښوي. پاچا ورته وویل، راځه بابا جامې وباسا او ولامبه. دې ځواب ورکړ، نه پوهېږم چې ولې داسې یم، لکه یو بد خبر چې اورم، ته خو لږ لا صبر وکړه. زلمی پاچا ورته وویل، ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې، خیر خیریت دی، راځه جامې وباسه او اوبو ته ودانګه، لامبو ډیر خوند کوي. دغه وخت د آس د پښو دربې نور هم رانږدې شو او تونینو را پیدا شو. تونینو فنتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی و. فنتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ، تنده یې تریو او څیره یې مړاوې غوندې شوه. وروسته یې زلمی پاچا ته وویل، صاحب زما اندېښنه بې ځایه نه وه، ډېر بد خبر مې واورید، زما پلار مرګي حاله دی او زه یې غوښته یم چې سمدستي ورشم، زه باید همدا شیبه حرکت وکړم. ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډیره حده حل کړل. که بیا هم څه خبره پاتې وه، زما پایتخت ته راشئ، هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیزو. د خدای پامان، لامبو به سره یو بل وخت کوو. په ډنډ کې پاتې شوی پاچا لا هم فکر کوو چې دغه کس نارینه نه دی، ښځه ده، خو مخکې تر دې چې دغه شک به یقین بدل شي، فنتا لاړه. فنتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو د مخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي. دی په هغه تخت باندې چې تیره شپه ورباندې ویده وه، یو لیک پرېښود. په لیک کې یې زلمی پاچا ته لیکلي وو، ته راشه او ته به د پاچا دوی لوڼې وګورې، دا یوه یې زما خور ده. پاچا چې لیک وموند، بیا بیا یې ولوست او آخر یې مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی. ورته ویې ویل، زما ګمان غلط نه و، دا ښځه وه، نارینه نه و. او بې له دې چې د مور ځواب واورې، ګاډۍ ته وخوت، په فنتا پسې روان شو. فنتا چې کور ته ورسېده، له پلاره سره یې ډېر تود روغ باړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنگ په سوله او دښمنی په دوست بدل کړ. دې له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ راکوز شو. دی چې په فنتا مین شوی و، د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل، له ما سره واده کوي؟ واده جوړ شو. دواړو پاچایانو سوله سره وکړه او د فنتا د پلار لمړنی وروسته د دواړو ملکونو چارې فنتا او د هغې میړه ته پاتې شوې. فنتا د دوو هیوادونو ملکه شوه.
د میرمن بهیر غړي لالپوري امیرزی یو ناول بشپړ کړی دی. دا ادبي طرحو ته ورته لنډې لیکنې هم کوي. لالپوره وایي، د میرمن بهیر له غونډو متاثره ده او د بهیر د غړو تشویق و چې لیکنې یې وکړې او بالاخره دا دی ناول یې هم بشپړ کړ. زموږ همکارې مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې، پام ورته راړوم.
لالپوري امیرزی، ستړي مشي، په خیر راغلې خپرونې ته.
مننه، ژوندی اوسئ، خیر اوسئ.
لالپوري، خبره شوې چې تاسو نثر لیکئ، بیا په ځانګړې توګه لنډکي نثرونه، نو لومړی راته دا ووایئ چې کله مو په نثر لیکلو پیل وکړ؟
کله چې تاون څوک چې د ادبیاتو محصل وي، نو په دې نثر لیکلو کې او یا هم په لیکنو کې دا یو عمده یا اصلي وظیفه وي چې باید وي کې پوهنتون کې چې کله ومه، نو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې ومه، دومره په دې برخه کې نوم. کله چې میرمن بهیر ته لاړم، هلته مې دا نور نجونې ولیدې، هغه تشویق وکړه. یعنی میرمن بهیر یوه لاره وه چې ما ته پرانیستله، په هغې لارې باندې لاړم. ما په لیکونو کې اسما لوی لاس درلود. هغه میرمن بهیر و چې زما لپاره یو غټه دروازه وغځې کې د میرمن بهیر غړو سره تشویق کړم. کله چې زه په کابل پانتون کې وم پاکیزه روزو چې هغه هم غزینه فارغه شوې ده، یو ورځ ما یو لیکنه کړې وه او استاد ته مې ورکړله. استاد چې ولوسله بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویلي چې په دې صنف کې لالپوره چې ده دا لیکنې کوي. مې هغه ما ته وویل چې کوای شي میرمن بهیر ته راشي، میرمن بهیر د مرسته کې تاسو کومک کوای شي. نو مینا نظری چې زما صنفي دغه د مخکې نه بهیر ته تلله، نو هغې سره زه په مړیکې کې شوم او ما د هغې سره مشوره وکړه. هغه ورځې ما ته وښودله، بیا ورغلو ما ته بهیر ته. بیا ده چې ما خپله یو لنډه کیسه ولوستله د میرمن بهیر غړو هغه نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لاره چې راوښودله، هغې واقعا زما نثر یعنی د خام نه پوخ که، یعنی هغه اول مرحلې نه ډېر زیات ماته کومک وکړه. د هغوی خبرې چې کله ما نقد واورېد هغه مې په خپل نثر کې عملي که. وروسته اولې ماته دومره خوند نه کړ، کله چې مې وروسته ولوسته یعنی په خپله ما د هغه نثر څخه خوند واخیسته. او زما ډېر تشویق کوونکی چې دی زما پلار دی، او بیا چې هغه څه چې ماته لاره وښوده میرمن بهیر دی، زما استادان دي.
ځینې خویندې اتورونو کې دا مشکل وي چې دوی نقد په ځان نه مني، وایي چې زه ډېرې ښې لیکنې کوم یا خفه کېږي، یا که ورته ووایي چې دا لیک راته ښه نه وه بیا زړه نه ښه کوي، بل وار لیکنه نه کوي، وایي نه زه نشم کولای. نو تاسو څنګه، تاسو خو به دا عادت نه لرئ چې یو څه ولیکئ او نقد پرې وشي تاسو د خفګان احساس وکوئ او بیا ووایئ چې نه زه نورې لیکنې نه کوم نشم کوی؟
طبعاً انسان هم مثبت عادتونه لري هم منفي. نو د نقد خبره هم چې وکړله، زه په خپله اوله کله کې چې پوهنتون کې وم، ما به کوم سیمینار یا هم کنفرانس ورکړه، هغه ځای کې به چې کله زموږ محصلین یا چا به نقد وکړه، په ما به ډېر بد تاثیر کوه. خو چې کله میرمن بهیر ته لاړم، په ما یعنی د هغوی هغه د نقد طریقه سالمه وله، د هغه نقد شیوه چې وه په ما ښه ولګېده. هماغه نه وروسته چې دی تر ننه زه د هر چا انتقاد یا نقد چې دی قبل او مغب زن که عملی کوم، ځکه څوک چې نقد پذیر یا غته باندې یو ست رسوي یو مقام ته یو ست ځان رسولی شي.
که د خپلو نثري لیکنو په اړه راته ووایي چې څنګه د نثري لیکنې مو، آیا مخکې له دې نه چې تاسو نثر ولیکئ نثر مو مطالعه کړی و، مطالعه مو ورته لرله، یعنی له پخوا نه ورته اماده وئ که د تصادفي پروسه وه که تاسو مخکې نه اماده وئ؟
نه، اول چې و زما ناول او کیسې خوښېدلې چې ځینې مجلو کې ولولم، کله چې د مکتب دوران کې وم. خو زما ادبیات چې و لومړی سر کې زما د پنځم انتخاب و، چون کانکور طریقه ورغلم. اوله مې دونه شوق نه درلوده، بیا چې کله هلته لاړم د نورو نثرونه یا شعرونه به مې چې لوستل یا به چا لوستل، نو ماته به یې خوند راکوه. ما دا کوشش کو چې باید زه هم ولیکم، زه هم د دې صنف یم، د عینه صنف کې یاستو یا هم عینه ممکن عینه استعداد مونږ کې وینو، ولې ځینې شم لیکلای. په دې کوشش کې وم چې زه به ټول لیکم. زما پلار هم ویل مستاسو ادبیات به یو څه ولیکي.
تاسو د نثر یو بیلګه تاسو نه وورو، نو ډیر به خشي.
ولې نه، زما د نثر عنوان دی قسمت. تلیفون ته زنګ راغی، زړه نظرې پورته کړ. بلی سلام مهرباني. سلام څنګه یې؟ مننه وایا څنګه دې زنګ وهلی؟ تا سره مې کار و. وایا څه کار؟ ما درته ویلي و چې نور ماته زنګ ونه وهې. دې ته ګوره، احسان مې هم در باندې کړی، غرور هم ته کوې. د څه احسان؟ د مینې احسان. هغه څنګه؟ خو ما در سره مینه وکړه، ستا مخه مې ونیوله، که نه تا هم حتماً د کوم بل چا سره کوله، نو ژوند دې در خرابه و. بختوره وې چې زه وم. نه نو، تا اوس نه ده خراب کړی او رښتیا مبارک کوژده دی. اها مننه. نه نو، ما څه خراب کړی؟ تاسو نجونو د چا په خو هم نه یې خبر. رښتیا تا داسې څه ښه راسره کړي؟ درې کاله دی راته د مینې ویل، د پاک مینې داستانونه دې راته بیانول، آخر دې په پټه کوژده وکړه. دا ستا ښه ول؟ زه مړې، ته هسې د چا طبیعت ور خراب کړي. تلیفون قطع شو، مخې راواړه او راته ویې ویل ودرېده زما خوار قسمت.
ډیر زیات ښایسته نثر و. واقعا د زموږ د ټولنې هغه ځینې خبرې چې زموږ په ټولنه کې اوس د ځوانانو سره مخامخ دي، هغوی سره ډیر مطابقت کوه. لال پورې، که تاسو راته ووایئ چې په نثر لیکلو کې کوم سبک پیره وسته، یعنی یو څوک مو ایډیال ده چې هغوی چې نثر لیکي تاسو د هغوی په لاره ځئ، که یا ځان ته ځانګړی سبک لرئ؟
تر اوسه خو ما ځان ځانګړی سبک نه ده ټاکلی، خو اکثرا چې کله د ایمال پسرلی او یا هم د اسدالله غضنفر لیکن لولم یا هم د اجمل ښکلي، نو د دوی لیکن ما ته ډېر زیات خوند راکوي. کوشش کوم چې د دوی په لاره باندې پخه کېدم او د دوی لاره ونیسم.
او ما چې تاسو نثرونه ولیدل سناسه مطالعه م کړل په ډیر وړ چوکاټ کې مو راخستې دي، یعنی لنډکی نثرونه ورته ویلې شو. څنګه کولای شئ مثلا تاسو په لنډ چوکاټ کې هغه یو موضوع چې دغه تصویر ورکړي؟
مخکې چې اوږد نثرونه یا هم مقالې وي نور هغه نو داسې لنډ نثرونه ما مخکې نه لوستلې، اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدار لنډ لنډ نثرونه لیکي، ځکه چې وخت کم دی او څوک اوږدنه لیکنه ته زړه نه ښه کوي.
تر اوسه پورې مو څومره لنډ نثرونه لیکلي دي؟ یعنی تعداد مشخص درته معلوم ده؟
زما لنډ نثرونه چې ډېر کم دي، او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما په خپله هم تر اوسه چا ته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسه.
څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې؟
لومړی سر کې ما ته په خپل نثرونه دونه فکر مې کړی چې دونه به خوندور نه وي، نو ځکه ما پټ ساتلي ول چې کله مې اوس د خپل ملګرو ته مخې کوم هغوی ته نه خوند اخلي، نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وي چې تر څوزه خپل نثرونه چاپ کوم او تر لسونکو ورسوم. نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نسونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او با ته غنې چاپ ته ورکم.
ډیره زیاته مننه که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثري ټوټه وورونو او اوریدونکو باندې خوند واخلي او موږ به هم
ولینم. ته ما د دې نثر عنوان میچ ورکړه انسان او تیګه. موټر کې ووم، لارې بندې وې، زړه می تنگ شو، سترګې مې یاري خواته غړولې، سپین لوړ موټر مې تر سترګو شو چې ما ته یې نوم هم نه راتلو. ډریورو تر څنګه یې ناست کست، تریو تندی لرونکی په لاسونو کې تسبیح، دواړه موټرونه سره جوخت روان ول، شکېدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، ته څه غوښتنه یې وکړه؟ لاس یې اوږد کړ، سترګې له امیده ډکې. هغه کس په تریو تندي غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تیرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله، تر څنګه نورو کسانو ورته پت پته کتل. انجلۍ په زړه ماته شوه، لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو، د سړک له منځه لرې کړل شوه. دې حالت زما دینیا خبره رایاده کړه چې ویل به تیګه چې څومره غټه وي هومره سخته وي، انسان هم همداسې وګڼه.
ځوان شاعر محمود دلگیر چې له شاوخوا وو کلونو راهیسې شعر لیکي، وایي خپلو شعرونو ته د نویو مضامینو په خاطر همیشه ریاضت کوم او د نورو شاعرانو د مضامینو له تکرار سره حساس یم. ښاغلی دلگیر خپل یو غزل راوړوي.
اسم زخمی و د دارو گزار پر ولګیدا، حس می زخمی و د دارو گزار پر ولګیدا، ستا تګ یو زلف باد سکه شهر پر ولګیدا. نوري بدنام نظر لکور بهر نه راوزی، نوري بدنام نظر لکور بهر نه راوزی، واه زړه د ستا د غتازه زار پر ولګیدا. د ارمان تیګه د زلف پتار وتړله، د ارمان تیګه د زلف پتار وتړله، گزار پسترګو د زړه قرار پرې ولګېد. او د زړه ورغوي می ترې خواب پزان کې وساتلو، د زړه ورغوي می ترې خواب پزان کې وساتلو، له یو حسن نراوته تار پرې ولګېد. شبنمی خیالا گلابی غزل دی غواړی هلا، شبنمی خیالا گلابی غزل دی غواړی هلا، په شعارونو لمبېدل خار پرې ولګېد. دلګیرا ټوله شپه مستا غزل کې ځان ته کتل، دلګیرا ټوله شپه مستا غزل کې ځان ته کتل، بس یو اوخ کرانه لاړه یار پرې ولګېد. Thank you.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.